په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28مه. د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالی یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو، د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا تورې غاړې په ناروغۍ اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسیدلی.
موږ له خبرېدلو سره سم د عامې روغتیا بیړني ټیمونه د خلکو د درملنې، تحقیق او واکسین تطبیقولو ټیمونه سیمې ته ورسېدل.
د شغلی حکیمی په خبره د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته سپارښتنه شوې چې د روغتیایي ټیمونو له لارښوونې سره سم د څو ورځو لپاره له خپلو سیمو ونوځي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په جوزجان ولایت کې 15800 کسانو ته مریضه برېښنا برابره کړې ده. دغه ادارې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د مریضې برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژي زمینه برابرېږي. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګانه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړې د سوپر لیګ په ووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یو لوبه ګټلې، یوې پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره ورستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپل لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمني لوبه یو مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون وویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبری اجنسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پېښې په اړه د ایستونیا رادیو ټلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان و د ایستونیا د پوز لخوا کرایه سوی و. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پېښې له کبله ټپي سوی و سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کړې چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا د دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 میلادي کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تښتول سوي وو. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري. د نړۍ په څو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وسول. کانادا کې د لاریون یو تنظیمون کې شینکی کړخیل
نو افغاني مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي د پدې خاطر باندې کوم تبلیغ غواړي چې دوی په مقابل کې کیږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده او طالبان هم فکر کوي چې دا یو مدعو شوی کار دی
په بل راپور کې په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
دا د خپل څنګه د کم عمر پیدام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شې دې موږ بس نه درځو چې کوم سره نه شې دې د څه د راغستل
دا کندوز د کلایزال ولسوالی اوسیدونکي وای سړکونه خراب دي
تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لارنه ده او موږ دغه یو ساعت لاره تقریبا په 300 کې تای کوو
سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پیل کړی دی په بل لاپور کې اوري چې کابل کې ځینې ښوونکي وایي ټاکل شوي طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي
نظر شو زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هېڅ چاته د منلو وړ نه دی په دې لپاره چې زموږ ساندنو په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي
د فوټبال نړیوال جام دروونو سیالیو په اړه هم راپور خپرو د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده د نړۍ په څو لویو شهرونو کې د افغان شوزو په ملاتړ لاریونونه وسول لومړی په لندن او بیا وروسته د کاناډا په څو شهرونو کې د شوزو او بشري حقونو فعالانو د افغان شوزو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د دغو لاریونونو ملاتړ کړی صفی الله ستنګزای مو له نورو جزئیاتو خبروي
په لندن کې سلګونه لاریونوالو د افغان ښځو لپاره د تعلیم کار او آزادۍ شعارونه ورکړل لسګونه پیژندل شو ښځو د لاریون تنظیم کړی و او د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه وغندل د لاریون یوې تنظیمونکي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي وویل
دلته راټول شوي یو څو د هغو ښځو ملاتړ وکړو او غږ یې اوچت کړو چې غږ نشي پورته کولای هغه ښځې چې زنداني دي
لاریونوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو مخه ونیسي او نور اجازه ورنکړي چې افغان ښځې لا تر دې زیاتې محدودې کړي د لندن مظاهرې ته د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم وغږېده
د نړۍ مشرانو تاسو باید چوپ پاتې نشئ تاسو باید ډیر څه وکړئ تاسو باید د افغان نجونو او میرمنو غږ واورئ ځکه چې تاسو د دوی د هیواد راتلونکی ټاکئ
په لندن او د نړۍ په څو نورو ښارونو له هغې ډلې د کاناډا په تورنټو کالګری او مونټریال کې د افغان ښځو په ملاتړ دا لاریونونه د یو شپاړس ورځني کمپاین په چوکاټ کې وشول دا کمپاین د نومبر له 15مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ وه پیل شوه د کاناډا د لاریون لیوې تنظیمونکي او افغان سیاستوال شینکی کډوخیل ازادي رډیو سره په خبرو کې هله وښوده چې لاریونونه د نړۍ مشران د افغانستان وضعیت ته متوجه کړي
افغانان چې مختلفو ممالکو کې میشت معلوم ده د دوی غوښتنې تر پارلمانونه تر حکومتونه پورې رسیږي رسنۍ کې شرکت کوي ولس ته خبر ته متوجه کوي او بدون تاثیر باندې زه مطمئن یم چې مسؤلین د ملکونو د خبر ته اهمیت قایل کیږي او متوجه کیږي چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشت ناراضه دي د یو پختنه هم ده چې باید دوی غبرګ شي او له دوی څخه حمایت وسي او طالبان ته وایي چې کومه کړنه شته چې کوي دا نور قبل دي قبول نه
د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره ژمن دي د 2023 کال له اګست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره لښپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوي ښځینه کارکوونکي اکثر په کورونو کې نیول شوي او په اکثرو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې مخه نیول شوي په دې سربېره د راپورونو له مخې ګڼې ښځینه فعالانې په تیر څه باندې یو کال کې د لاریونو پر مال نیول شوي او ځینو یې د طالبانو له بد چلند شکایت هم کړی دی
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو شهرونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه وغندل د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کړوخیل صفی الله ستنګزی ته په امریکا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید لاس په کار سي ځکه د دې په خبره تر دې دمه دغه هیوادونو پر طالبانو لازم فشارونه ندي راوستلي
افغانان چې په مختلفو ممالکو کې چې جرمني نیولې تر انګلستانه تر ترکینه تر نه پوهېږم کچکانو ته اجازه ورکړي په امریکا کې او همدارنګه په کاناډا کې په مختلفو ایالتونو او وانکوور، کلګری، مونټریال او تورنټو کې پلان شوی همزمانه غونډې دي. دا د پنځویشتم د نومبر چې د نړیواله ورځ نومېدلې ده د تاوتریخوالي محبه کول د ښځو په وړاندې دغې په مناسبت باندې دی. نو افغاني مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي، د په دې خاطر باندې کوم تاوتریخوالی چې د دوی په مقابل کې کېږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده، او طالبان هم فکر کوي چې دا یو منو شوی کار دی او دوی په هر کې کوم زیاتی نه ده شوی، بلکې دا یو بدترین تاوتریخوالی دی چې دوی د ښځو په وړاندې کوي، چې هم یې د تحصیل او تعلیم نه منع کړي دي، هم یې له کار نه منع کړي دي، او هم له ګرځېدنې یا د ژوند له چارو نه، یعنې اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي، او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړې په دې شکل توجیه کېږي. همدغه غږ راپورته کړي چې دا مطلق تاوتریخواله د ښځو په وړاندې باندې باید دغه مخه ونیول
شي. اغلی کډوخیل، فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا جواب باور کړی بل اخره که څنګه؟
تاسو په دې باندې طالبان کوم څه عمل کوي کنه کې به د دوی پر مربوطه، اما کم از کم باید پوه شي چې د افغان مېرمن لپاره دا کنه قابل قبول څاک یو تاریخواله ده، چې کله د بشري حقوقو نقص دل دي، دوی حقوقو تر خپل لاندې کول دي. همدارنګ دنیا ته اوړي چې وخی چې ګور دنیا ولې پدې پداسې کړنو په مقابل کې خاموش ده، باید افغان پرسونل حمایت وکړي، یو دې د وختونو د ملاتړ وکړي، او باید چې طالبان د وختونو ته متوجه شي او په خپل کړنو کې په خپل پالیسیانو کې بدلون تغیر راوړي.
حکومتونه چې هلته تاسو مظاهره کوي څومره متوجه کیږي له دغې لارې، او ممکنه ده چې هغوی هم بل اخره فشار راوړي په طالبانو د همدغو مظاهرو په نتیجه کې څنګه؟
افغانان چې مختلف ممالک کې میشته معلوم درې دوی غوښتنه تر پارلمانونه تر حکومتونه پر رسیږي، رسنۍ کې شرکت کوي، ولس ته خبر ته متوجه کی او بدون تاثیر باندې زه مطمئن یم چې مسؤول دي ملکونو د خبر ته اهمیت خاينه کوي او متوجه کی چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشته ناراضه دي، او دوی غوښتنه هم ده چې باید دوی غږ برق شي په اصلاح او له دوی څخه حمایت وشي، او طالبان ته وایي چې کومه کړنه ستاسو کوي دا نور قبل دي.
په کابل کې هم د یوناما مشره او هم د اروپایي ټولنې شارج لافیره خزی دي، او ګڼې نورې خزی هم په کابل کې فعالیت کوي. فکر کوي د هغوی حضور هلته او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې دغه فشارونه تر اوسه پورې ولې داسې څه مثبت پرمختګ نه دی راغلی د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
او زه فکر کوم چې دنیا تر اوسه پورې هم طالبانو سره ډېر جدي برخورد نه دی کړی، جدي غوښتنه هم نه ده کړې، او جدي فشار نه هم نه دی باندې راوړي. ځکه چې هغوی فکر کوي چې باید طالبان ته وخت ورکړی شي او کېدای شي هغوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي، خو متاسفانه یو تعداد کسان سخت دریځ چې د طالبان په تحریک کې موجود دي، هغه ورځ تر بلې له وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي، او ورځ په ورځ باندې سختیانې یا محدودیتونه افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره ایجادوي چې واقعا د اندېښنې وړ ده. نو دنیا فکر کوم همدارنګه باید د تحریک کسان هم دې ته متوجه سي کوم زیاتی چې افغان ولس او خصوصاً افغانو مېرمنو سره روان ده، د دې په ګټه هم نه ده، د دې ته هم تاوان ده، او افغان ولس ته هم صدمه رسوي.
په کاناډا کې د مظاهرو یو تنظیمونکی شینکی کډخیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کندهار کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. یوازې په تیره یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان وروړل سوي چې زیات یې د لوږې له کبله خورځواکه سوي دي. روغتیا پالان په خورځواکۍ د اخته کېدو لوی علتونه غریبي، د روغتیایي مرکزونو لریوالی، او د کورنیو د سواد ټیټه کچه په ګوته کوي. دا هم راپور
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی. وارشته هر ورځ په افسر ډول له 1345 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس روغتون د کوچنیانو په وارډ کې د خپلو دوو هغه ماشومانو سره تناسته ده چې په خوارځوا کې اختصابي. هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای، ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې واټ کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ له امله کړي ژوایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بالاخره دې حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روغتون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیر یوه میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیې په اړه د کورنیو کمه پوهه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تېره میاشت کې مو 240 کسه مریضان په صحیح طریقه کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي ده رسته ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې هم نشته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه سي نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي له امله نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپه دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 40% زیات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فوټبال نړیوال جام کې نن په څلورو لوبو سره ګروپی دور پای ته رسیږي. کامرون له سربیا سره، جنوبی کوریا له غانا، برازیل له سویس او پرتګال له یوروګوای سره لوبه لري. د پرون وروستۍ لوبه د جرمني او هسپانیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. صفی الله ستنگزی او نور جزئیات.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په لومړۍ لوبه کې به کامرون له سربیا سره مخ شي، سویلي کوریا به له غانا سره لوبه وکړي، برازیل به له سویس سره او پرتګال به له یوروګوای سره لوبه لري. د نننیو لوبو په پای ته رسیدو سره د 14 غوره ټیمونو دور پیلېږي چې هر ورځ به دوه لوبې وشي او د سیالیو وخت هم بدلېږي. له سبا څخه د 14 غوره ټیمونو د مرحلې تر پایه لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 او دویمه لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 پیلېږي. په پرونیو لوبو کې بیا کوستاریکا جاپان ته 1-0، مراکش بلجیم ته 2-0، کرواتیا کاناډا ته 4-1 ماته ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمني خپل لوبه 1-1 مساوي کړه. په دې توګه د تیرې شپې له ماتې وروسته کاناډا دوهمه لوبډله شو چې بل پړاو ته به د تک چانس نه لري. قطر چې د نړیوال جام کوربه او لومړنۍ لوبډله و چې له دوه ماتو وروسته د پرمختګ چانس له لاسه ورکړ. تر اوسه فرانسه په دوه بریا سره توانېدلې چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د فیفا د نړیوال جام سیالۍ د دسمبر 13 دوام وکړي او د 14 غوره ټیمونو دور به د دسمبر له 3 پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د قندوز د کلایزر ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی د دې سبب شوی چې دوی ونتوانیږي خپل ناروغان پر وخت روغتونونو ته ورسوي. د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د کندز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړه د پرتی قلایزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکی غازی محمد ازادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په 300 400 کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلایزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار ازادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب است، حالت مردم خراب است، بسیار
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یوه ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په تیرو 16 کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له 16 کالو راهیسې د قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختپې لاره ډیره خرابه ده، دغه ریګ دی ریګ موټر بند پاتې کېږي. داسې ورځ هم شوې ده چې سیاسره راسره وه راغلی یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام دا مریض مې راوست په ریګ کې بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړه نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم، نو په یو ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شوه، هر چې خوري است.
د لارې پوښتنه مه کوه، د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي، پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو 16 کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري، او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه ده د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
افغانستان کې د شوزو پوړاندې د طالبانو له محدودیتونو سره سم په هرات کې سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پایل کړی. هر شوزه چې په دې برخه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ معاش اخلي. د زعفرانو موسم ډیر لنډ او په کال کې یوازې د 2 اونیو لپاره دوام کوي. نور جزئیات له سفی ولاستانک زینه.
یو 1.5 کلنې زیبا احمدی په یو بانک کې کار کاوه. اوس پر خزو د طالبانو د محدودیتونو په خاطر په هرات کې د زعفرانو په یو فابریکه کې کار کوي. نوموړي د 3 ماشومانو مور ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي تیر یو کال لډی رستونزو سره لاس او گریوان و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی
زه په کور کې خپکان نیولې وم، ځکه چې دا یو کال کې هر څه په موږ سخت شوې دي. اوس یوا میاشت کیږي چې دلته راغلی یم. روحیه مو ښه شوی او خوشاله یاستو.
افغانستان زعفران په نړۍ کې د کیفیت له مخې په لومړی کټګوري کې راځي. هر کیلو افغاني زعفران له 800 تر 1000 ډالرو پورې پلورل کیږي. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او پر دوی نوي بندیزونه هم لګول شوي. هما محمدي 13 کلنه ده. نوموړي د لیسې زده کوونکې وه خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپلو زده کړو ته دوام نه دی ورکړی او اوس د زعفرانو د تولید په فابریکه کې کار کوي.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد،
پارکونه او مکتبونه بندی. لجوانده کاملا مایوسه یو. ده کور پا چار دیوالی که بندیان یو. جواند را بنده دیر سختی.
زندگی کردن خیلی مشکل میشه.
ده هرات ولایت ده کرنی و مالداری ریاستوایی اوست ده زعفران و ده گلان و در طولول و موسم ده و شاوخوایی و میاشت به دوام کوی. ده ده ریاست ده معلومات و لمخی زرگون خز و انجون تا ده کار زمینه برابر شویده. هر خز یا انجلی تا چه ده زعفران و ده تولید پا پروژه که کار کوی ده ورازی 400 افغانی ورکول کیگی. فاطمه اکبری چه پخواه خون که و اوس په هرات کې د زعفرانو د یوې فابریکې په جوړېدو خوښه ده.
از کار او از معلمی از کار بیرون که بریم. یک
موږ له کار او معلمی وایستل شو. د خپلو ماشومانو او کورنیو لپاره کوم ماش نه ترلاسه کوو. هر څه په موږ بند دی خو اوس دا یوه هیله را پاتې ده.
امیدی بریم هسته.
که څه هم ښځې د زعفرانو د محصولاتو په برخه کې له کار کولو راضي دي خو بیا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي، ځکه د زعفرانو د ټولولو موسم ډېر لنډ دی او په کال کې یوازې څونه یې دوام کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ درو پرونو لړی ته دوام ورکو. کابل کې د یو شمیر شوونځیو شوونکي وای ټاکل سوی طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دوی او د پانتون یو شمیر شوونکي د طالبانو لخوا د عقیدوي ازموینه اخیستل شوونکو ته سپکاوی بولی. دا هم راپور
چې کاس فرایز یک خداوند به ما عطا کرده اجرا نکردیم.
دا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي ده. وایي ټاکل شوي طالبان په نږدې راتلونکي کې له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دغه ښوونکي وایي د یادې ازموینې ډیری پوښتنې عقیدوي او په فرضي مسایلو ورټولې دي. دغه ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې ازموینو په اخیستلو سره د دوی دینداري تر پوښتنې لاندې وړي.
زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د دې لپاره چې زموږ استادان او په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي، د روژې او لمونځ په اړه معلومات لري، ټول خلک په هغه څه پوهېږي چې طالبان یې غواړي، په اړه بحث او یا هم ازموینه یې واخلي.
په کابل کې د یو بل ښوونځي ښوونکي وایي د ښوونځي مدیر ورته ویلي چې د عقیدوي ازموینه لپاره چمتووالی ونیسي. د دوی ځینې همکاران شیګانی دي او هغوی د دې ازموینې د ورکړې په اړه اندېښنه لري. د هغې په خبره که د دې ازموینو پوښتنې د سنی مذهب په اړه وي نو ښایي چې دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ونشي ویلی.
موږ ته ویل شوي دي چې شاید ستاسو ښوونځي ته د امر به معروف او نهی عن المنکر کسان راشي او دیني مسایلو په اړه پوښتنه وکړي. ډېرې پوښتنې شاید د لمونځ او نورو دیني مسایلو په اړه وي. موږ ته مدیر ویلي دي چې چمتو اوسئ.
د پوهنتون استاد خوشحال اسفي بیا د طالبانو په دې کړنه انتقاد کوي. ښاغلی اسفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښوونځیو له ښوونکو د عقیدوي ازموینې اخیستل ښوونکو ته سپکاوی بولي.
طالبان له شلو کلونو وروسته هم د افغانستان په خلکو دغه کار تکراروي او خپل ځان ته د حق ورکوي چې د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو دیني ازموینه واخلي. دا کار یې ښوونکو او روزونکو ته په پوهنتونونو کې له سپکاوي او تحقیر پرته بل څه نه دي او هغوی په یو ډول نه یو ډول دې ته وهڅوي چې له افغانستانه ووځي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان، د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او مرستیال بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یې ور بیا. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملال یوسفزی د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو، د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا تورې غاړې په ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګانه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړی د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یوه لوبه ګټلې، یوه پرون د باران په خاطر بشپړه نسوه او سبا ورسره وروستۍ مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډېده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 298 منډو هدف ټاکلی و، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمني لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. د اوکراین او ایستونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول سول چې د دوی بس موټر لیوې لاری سره په لاتویا کې ټکر سو. د دې پیښې په اړه د ایستونیا رادیو تلویزیون شبکې پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روان وو د ایستونیا د پوځ لخوا کرایه سوی وو. معلومه نه ده چې دغو اوکراینی پوځیانو په لاتویا کې څه کول. د دې بس موټر چلوونکی چې د شنبې ورځې په وروستیو کې د پیښې له کبله ټپي سوی وو سا ورکړه. د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل سول. ادعا کیږي چې دغه کسان کب نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل وو. د سومالیا د پولیسو ویاند وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 6 فلسطینی وګړي شامل دي او د پښتنو ګرویټونو لپاره توقیف سوي دي. د هغه په وینا د دې ډلې ځینې کسان د الشباب ډلې لخوا په 2014 میلادي کال کې او ځینې نور د 2019 د کال په لومړیو کې د سومالیا په جنوب کې په هرر ډیری سواحلو کې تشتول سیوی وو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خون کې بدارته وایي چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوه شو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی قطبیت تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغو اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولی شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزي اټومي کوولانسي کوشر د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په سرنګې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي بڼې شوتل سیمي دي. دوام خطي مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې د ګاز مالیکول خطي دی. مالیکول خطي دی چې بیریم په دوه مثلي ګروپ کې ځای لري او دغه په ولانسي کوشر کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطي تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطي مالیکولونو نورې بیلګې له اکسیجن، کاربن ډای اکساید او نور مالیکولونو څخه عبارت دي چې په شکل کې شوډل سیوي دي، لکه د کاربن ډای اکساید او همدارنګه د اکسیجن خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونو کې الکترونونه درې جوړې په یوه سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شوي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي په یوه څلور وجهي مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شوي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري. وینو په دوه موضوع چې ته مطالعه لاندې سو د مادې حالات دي. موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بولې. مایع حالت د مادې هغه حالت څخه عبارت دي مایع حجم نه لري، مایعن حجم لري خو مایعن شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دي چې نه مایعن شکل لري او نه مایعن حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیطي شرایط په پام کې نیولو سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم هغه په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلول دي چې دغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې دغه جوړونکي ذریعه یو پر باندې لږ اغیزه لري او دغه د ضرورت جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواصو څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډېر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډېر لوړ دی. ګازونه د فشار په پایله کې متراکم کېدای شي خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده خو د جامداتو په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواد ذرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامدات ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ او مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې نیسو چې کیمیاوي تعاملونه خپله څه شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کې ده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کیږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم او هغه مواد د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادیږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کیڼ لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ښي لوري ته یعنی راسته لوري ته لیکل کیږي او په کوس کې د شول شي علامه پر ځای په مدینه کې له ویکتور څخه کار اخلي چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو لکه په مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي چې دا هم د اوسپنه سمبولیکو چې اف ای دی او دارنګ د جمی علامه ورکو چې سره دي تعامل شي او دارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شوتل کیږي ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي چوری شي فیریم سلفایډ او یا هم د اوسپنه سلفایډ جوړی شي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصرو سره تعامل کوي او مشته د اوسپنه سلفایډ لاسته راځي په تور لیکلې معادله کې څه ډول ده په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل دلته په تور لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته د تعامل محصول ویکتور شی لوري ته لیکل کیږي دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل لپاره نه وړاندې کوي ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایسته کوي خو بیا هم د هم د مادلې د لیکلو یو تګلار ده سمبولیک مادلې وایي چې په دې ډول مادلو کې کیمیاوي مواد سمبولونه او فرمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي د سمبولیک مادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د مادلې په نسبت ترلاسه کیږي لته کډیر پکار ورل کیږي پورتنی تور لیکل شي مادلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ کولای شو د مادلې څخه ډیر مفهوم ترلاسه کړو لکه په مادلې کې چې ویني چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي او اوبه جوړی چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو په سمبولیک باندې موږ ته ډیر مفهوم وړاندې کوي تو صفه مادله وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د عنصرونو او مرکبونو د یو توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي چې دا پوښتنه توصیفي ډول د مادلې شوډنه راښوي شکلي مادله وایي د مادلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د مادلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي بلکې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل په شکلي مادله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شي ودي هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شي ودي تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مشترشي چې اوبه جوړوي دا یې د مشکلي مادلې شوډنه ده همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي
د درس پورسته برخه کې خون کې درته توصیفي ماده بیان کړه د توصیفي ماده په برخه کې مو د وی ماده د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل
درس 7 لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغله
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي لومړی تیزاب لولو د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي ماده ترکیب پیژنو دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویز قابلیت لري مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي او د نور مثال نئی هم دی د پروستیت او نوري نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه او د پروتون د نصبولو قابلیت په نور موادو کې لري لکه د امونیم د پروستیت تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایډرونیم آیون لاس ته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول لکه هایډروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایډرونیم همدارنګ کلورین لاس ته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد دي چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي ده. تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره په خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي لکه هایډروفلوریک اسید، هایډروکلوریک اسید، هایډروبرومیک اسید، هایډرو آیوډیک اسید، هایډروسلفوریک اسید، همدارنګ هایډروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بې اکسیجن تیزابو د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، داسې نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایډروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي لکه هایډروجن فلوراید، هایډروجن کلوراید، هایډروجن برومایډ، هایډروجن سلفاید، همدارنګ هایډروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونو نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري په ډېر ډول تیزابونو کې هایپو پیش ون او ای سی پیش ون پس ون استعمالیږي لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس ون په شکل استعمالیږي لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم بیا هغه تیزابونه چې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګ کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون او د پیر پیش ون ور زیاتیږي لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګ په لنډه توګه ویلی شو چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي په هماغه تناسب د هایپو پیش ون د پیر او اس پیس ون د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکي هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګ پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګ د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګ اورتو سیلیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته لکه د پنځه چې دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابو څخه یو مالیکول به وایستل شي د میتا تیزاب جوړوي چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګ میتا سیلیک اسید، همدارنګ میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابونه چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغوی د اکسیدیشن اټومونه شمېر تاک وي د دا یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي لکه ډای سلفوریک اسید چې ورڅه مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګ ډای سلیلیک اسید، همدارنګ پای سیلیک اسید سره، همدارنګ ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اټوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري په نوم ایښودن کې د ایسی پیس ون استعمالیږي لکه نایتریک اسید، آیوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنګ فاسفوریک اسید، همدارنګ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. ولې به هغه تیزابونه چې مرکزي عنصر یې د څلورم همدارنګ د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه کوچنی د تیزاب په نوم او د ایس پیس ون استعمالیږي لکه ستینوس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروش خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته، همدارنګ آسماني رنګ لتمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، د فالفول له ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي لکه زین چې هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي د پوتاشیم کلوراید، همدارنګ اوبه جوړوي. د فلزات اکسایډونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاتې دي او په اوبو په محلول کې پایلونه تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایډونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ور څخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ور څخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایډونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب راوړلی شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لاسته راوړل. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید دی چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سمنټ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید دی چې کوي غیر عضوي تیزاب جز تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنګ جوړوي. د کیمیاوي سري رنګونه د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. دریم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دی، د کیمیاوي سري باروتو، نایتروګلیسرین، بیتري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دی. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومانټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکل الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلي چې په هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی این ایچ ټو این ټو یا ایچ ټو این پلس ټو فارمولا لرونکی دي. این د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی این ایچ ټو این پلس ټو. این اورچو این که دو سو، دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. این که دریسی، سی با دریسی، ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتبا سی. نو دا جنرل فرمولا ده، این دا کربون شمیر دی. چی دل دی کربون هر سور واچه وی، هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باند یا رابطه جوڑه وی، مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پورا دی. یعنی هر باند پورا دی. کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع غاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع غاز کاریږي. میتان زهري غاز دي، په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي، نو بیا د میتان غاز پاشي. هایدروکاربونونه دغه نومان دي، که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوي دي او دغه یې هغه شکل یا ساختماني فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوي دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پینټان دی، یعنی نارمل الکان دی. نارمل الکان څه ډول دی چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي ال قانون فادلیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو به ایزوپینټان دی. ایزوپینټان مسه ډول دی په دوهم کاربن کې حتمن سی ایچ تھری گروپ وي یا میتھائل گروپ وي. میتھائل گروپ یا سی ایچ تھری ګوري دا سی یو ایچ دو ایچ تھری ایچ سی ایچ تھری گروپ کچیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته ایزوپینټان وایي. نیوپینټان وسه ډول دی چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ گروپونه وي دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتھائل گروپونه کولري هغه ته نیو وایي. د الکائل گروپ د الکائل گروپ بیا رازوب سی کچیر یو تم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي په دې صورت کې د الکائل گروپ ترلاسه کیږي. د الکائل گروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سی ان ایچ ټو ان پلس ون دی. د الکان د چیشو پلس ټو و د الکائل د پلس ون دی. د الکائل د گروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم اے ان ای ورستاړي له وای ایل ورستاړي سره تعویز بدل کړي. چوپایل کې داړوند الکائل نوم پلاس راځي. الکان دی الکائل جوړ شي. میتان میتایل ایتان ایتایل پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي وای لور لیږي نو دا د الکائل گروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدروکاربونونو نوم ایښودنه د آیپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد قطار انتخاب کړي. دا اول قانون دی. اوږد قطار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې. کچیر زه دا ډول راسم دا چشتي غلط دی او کچیر دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد قطار ما انتخاب کی. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې ولې د دې خوا نه راځو هغه په دوام قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ له خوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم یو دوه درې څلور پنځه په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ ته خوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی. د اول کو دوام کو دریم کو څلورم کو پنځم کو د زما اوشت کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم یې کو. اول کورنۍ نوم یې کو بیا نور پاته نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب یې کو. نمبر چې مور کې بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ هغه میتایل ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګورې دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګورې دغه نږدې دی که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې دغه شاخ دلته لیرې سو دلته په دوام کې راځي دلته په درېیم کې نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم قطار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري. یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دی ځکه شپږ شته. یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو اوږد قطار باید انتخاب کړو. د اوږد قطار بعد بیا نمبر د هغه قطار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی نمبر هم د دې خوا سو. بیا بس کورنۍ نوم یې کورنۍ نوم یې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اگزان دی. اگزان پسې په دوهم کې میتایل دی په څلورم کې میتایل دی ټو فور دوه دانې میتایل ډای میتایل ورته لیکو ټو فور ډای میتایل اگزان. په دوهم او څلورم کې دوه دانې میتایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی اگزان دی. دغه مثال ته براسو یو دوه درې څلور پنځه دا غټ قطار دی. یو دوه درې څلور دا رقم نه سکوللی ځکه دا کوچنۍ دی. یو دوه درې څلور دا هم کوچنۍ دی نو دغه غټ قطار دی پنځه. او شاخ یې په کم یو کې دی په درېیم کې دی که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته درېیم ته راځي نو فرق نه کوي. لیکو یې یو دوه درې څلور پنځه پنځه معنا پینټان. او په درېیم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل. په دریم کې میتایل او خپل کورنۍ نوم یې پینټان. دا دوه سوالونه ما درته حل کړل. دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ. ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی، یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم کوم لاړ سي شپږ ورځې. خو که چیرې ته داسې ولاړ سې او یا د دا ځای داسې ولاړ سې نو دلته درې دانې دي، مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ، هغه یو څو کېږي، هغه به تاسو خپله حل کړئ چې شمو زده سي. بیا بیا نوم ورته ولیکئ.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي. تاسو ته ښه ورځ غواړم.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.